سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ويم ټکنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوړم لومړی پیل په خبرونو باندې کوو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي موسکو د افغانستان یو ډیپلومات چې طالبانو تایید کړی و منلی دی روسیې داسې وخت د طالبانو یو ډیپلومات منلی چې تېرو وختونو کې دوی ترهګریز سازمان بلل د طالبانو حکومت لا هیچا په رسمیت نه دی پیژندلی دوی تیر اګست کې واک ته ورسېدل سرګی لاوروف نن په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته ویلي په موسکو کې د طالبانو د حکومت یو ډیپلومات د فبروري په میاشت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا تایید شو او له هغه وخت راهیسې فعالیت کوي لاوروف زیاته کړه روسیه باوري ده چې نړیواله ټولنه باید له نوي افغان حکومت سره په فعاله توګه همکاري وکړي او د ملګرو ملتونو او د هغې د ټولو غړو لخوا د رسمیت پیژندلو په هدف ګامونه پورته کړي د چین ولسمشر شي جین پینګ وایي د یو سولهیز باثباته او پرمختللي افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي هغه زیاته کړه چې چین تل د افغانستان حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري او د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده شي جین پینګ دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې نن به هم د چین د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربه وي افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او دغه راز د افغانستان لپاره د ترویکا پلس د ډلې ځانګړي استازي هم د افغانستان په اړه خبرو ته دوام ورکوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي د خوراکي توکو له ټولنې سره په ناسته کې له سوداګرو غوښتي چې پروژه کې له خلکو په توکو کې کمه فایده واخلي د دغې خونې سرپرست یونس مومند ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کابل ښاریانو د روژې پر رسېدو د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کړی او دوی په همدې اساس باندې د تجارو څخه غوښتي چې بیې راکمې او فایدې کمې واخلي خاغلی مومند بیا ازادي راډیو ته د امول سوداګر هم لبی لابل ستونزو سره مخ دي او د بریتانیا د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې روسي ځواکونه د یو شمیر محدودو قطعاتو له شاتک سره سره د کیف په ختیز او لویدیس کې لا هم ډیره دي دغه وزارت ویل احتمال شته چې پراتونکو ورځو کې د کیف په څنډو کې درنه جګړه وشي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی هم تیر شپه په یو ویډیوي وینا کې ویل د اوکراین په جنوب ختیز کې د روسي ځواکونو یو غونډه به او د نویو بریدونو لپاره تیاری نیسي خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام ته ورشي او د خبرونه الته ولولې وربشو د پروګرام معرفي ته نن په چین کې د افغانستان په اړه دوه غونډې روانې دي یو د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته او بل د ترویکا پلس په اړه به بشپړ جزئیات درکړو د چین ولسمشر ویل دي چې د باثبات افغانستان لپاره ژمن دی د سی سی ټی وی د چین دولتي تلویزیون یو ویاند نن دا خبرې کړې دي اخوا په سویس کې نن د افغانستان په اړه یو نړیواله غونډه کیږي ملګرو ملتونو له دې غونډې غوښتي چې له افغانستان سره 4.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړي خلک له دې غونډې څه تمه لري
ژب تر ژبې د افغانستان سره کومک وشي ډېرې بدې ورځې دي
افغانانو سره مرسته کیږي بېوزلو کورنیو ته په ښه پلان سره په ښه طریقې سره ورسیږي
او په غزنی کې به د یوې ټولنیزې ستونزې په اړه باندې راپور درته خپور کړو
د موږ تاسې د افغاني ټولنې له ناوړو دودونو څخه یو دا هم دی چې د اولادونو ترمنځ جنسیتي توپیر شته دی او کیږي
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را بشو ده پروگرام د پایل مطلب ته نن په چین کې د افغانستان په اړه څو مهمې غونډې روانې دي یو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته ده او بل د ترویکا پلس چې د امریکا استازي هم پکې ګډون لري په دې غونډې په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل دي چې د طالبانو لخوا لمړنۍ تایید شوی ډیپلومات دوی رسمان منلی دی او هغه خپل فعالیت ته دوام ورکوي دا او ورسره تړلي موضوعګانې نوریاس نوري تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راوړو نوري سبا ول د سرګی لاوروف د خبرو په اړه باندې کې لاندې جزئیات راکړي
بله ستانکزی صاحب، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دغه څرګندونې نن د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وکړې. سرګی لاوروف وویل موسکو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لومړني ډیپلوماټ ګمارن ته رسمن اعتبار ورکړی دی. روسیا البته دغه اقدام سره له دې کوي چې طالبان تر اوسه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. لاوروف چې نن د پچین کې د افغانستان لکه څنګه چې مو وویل د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راځي وویل چې د طالبانو حکومت دغه ډیپلوماټ ته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په 13 فبروري میاشت کې رسمن اعتبار ورکړی دی او له هغه رئیس هغه هلته فعال دی. البته یادونه ور بولش د لومړی ځل دی چې روسي د بهرنیو چارو وزارت دا تاییدوي چې د طالبانو ډیپلوماټ رسمن منلای دی. له هغه مخکې درېونی مخکې ترکمنستان لومړنی هیواد چې د بهرنیو چارو وزیر په تاشکند کې د طالبانو لخوا ګمارل شوی 16 فر د پیژندلو په رسمي مراسمو کې ګډون کړی او البته د سرپرست په توګه هم د طالبانو لخوا ګمارل شوی د تاشکن لپاره د افغانستان سفارت ته په کار پل کړی دی.
د افغانستان د ګاونډي وادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترکا پلس غونډې ته د چین د ولسمشر یو بیان هم راغلی دی، هغه په څه باندې تایید کړی دی، تاکید کړی دی؟
بله، که راستو دغه د لاوروف یوه برخه پاتې ده. لاوروف پر دې سربیره چې د ډیپلوماټ موضوع یې تایید کړل، د همداراز له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې په افغانستان کې د نوي حکومت سره فعال همکاري ولري او هغه ګامونه د پورته کړي چې په ترڅ کې دغه حکومت د ملګرو ملتونو او د غړو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل کیږي. البته بیا هم رازو دیته چې پر لاوروف سربیره په دې غونډه کې چې نن جوړه ده یو چینی کوربه دی، د چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران او دغرس د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون کړی دی.
بلې، د شي جن پینګ د بیان په اړه باندې
وښودل د شي جن پینګ څرګندونه ته شي جن پینګ هم نن د دغه غونډې په ترڅ کې وویل چې افغانستان له ګډوډۍ څخه نظم ته د انتقال په یو حساس پړاو کې دی. دغه راز د چین ولسمشر شي جن پینګ ویلي یو سولیز باثباته پرمختللی او سوکال افغانستان د ټولو افغانانو هیله او د ټولو هیوادونو په ګټه دی. شي جن پینګ دغه راز ویلي چین تل د افغانستان حاکمیت خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ته درناوی لري او د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده.
بله، مننه کوم. د په چین باندې سربیره خو په جنیوا کې د افغانستان په اړه باندې یو لوی او مهمه غونډه روانه ده. البته نن د پیل ورځ ده، د ملګرو ملتونو په وړاندیز باندې به بحث کیږي چې افغانستان سره د مرستو لپاره د 3.4 میلیارد دیغه په اړه باندې تازه جزئیات څه دي؟
تر اوسه د غونډې جزئیات نه دی راوتلی، خو ملګرو ملتونو ویاند تر دې غونډې مخکې ویلي وو چې د 3.4 میلیارد ډالر بسپنی غوښتنې په ترڅ کې چې دوی له نړیوالو مرستندویانو بسپنه ورکوونکو څخه غوښتي دي، تر اوسه پورې یوازې 13% دغه ژمنې شوي دي او پات ته منتظر دي چې نړیوال مرسته وکړي. البته 3.4 میلیارد ډالر ډیر لوی مرسته ده چې د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر اوسه پورې د یو هیواد لپاره د دومره مرستې غوښتنه نه ده کړې.
مننه کوم نوریاس نوریو چې د افغانستان په اړه د څو مهمو غونډو وروستي او تازه جزئیات له موږ سره شریک کړ. په چین کې د افغانستان په اړه دوه غونډې روانې دي، ترویکا پلس او همدارنګه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او خو د سویس په جنیوا کې یو غونډه جوړیدونکې ده چې هدف یې له افغانستان سره د مرستو په وړاندیز باندې بحث دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
لکه څنګه مو چې واوریدل، په جنیوا کې بنن غونډه جوړیږي او هدف یې هم په هغه وړاندیز باندې بحث کول دي چې ملګرو ملتونو کړی او وایي افغانستان سره باید 3.4 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وشي. خلک له دغه غونډې څه تمې لري؟ په دې ریپورت کې اورو چې فیروزه عزیزي جوړ کړی.
دلته اسکریم خرصونه د ورځې سل یو نیم سل لپاره.
اباسین د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، وای ایسکریم خرڅوي او د دې کارګټه د خپل ټولو کورنۍ نفقه نسی برابرولای. اباسین په سویس کې د ملګرو ملتونو او ځینو نړیوالو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ناسي ته خوشبین دی او د مرستو غوښتنه کوي.
ګونې چارسو مې ډیر شنو چې تر ژره د افغانستان سره کومک شي ډیر به د ورځې دی او افغانان د سخت بد ورځ سره مخ دي، نړۍ به د افغانان سره کومک.
عرفان الله د کابل ښار اوسیدونکی دی. د عرفان الله غوښتنه دا ده چې کیدونکې مرستې په داسې یو پلان تر افغان بېوزلو خلکو ورسیږي چې اړمن دي ترې برخمن او د خلکو اقتصادي ستونزې د هوارې سي.
پیسې دغه چې افغانانو سره مرسته کیږي بېوزلو کورنۍ ته په خط پلان سره په ښه طریقې سره ورسیږي. تیر حکومت کې هم دا ډېرې مرستې افغانستان ته راغلې، خو بیرته دغه مرستې د موسساتو له خوا نه په داسې شکل باندې حیف مایل شولې چې هیڅ درک هم نه رسېده.
مخکې تر دې د کابل او یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د طالبانو په حکومت کې هم نړیوالې بشري مرستې ډیری تر اړمنو خلکو نه دي رسیدلې. دا عام افغانان داسې وخت کې دا څرګندونې کوي چې ټاکل شوی نن پنځشنبه په سویس کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د برېټانیې، جرمني او قطر په همکارۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت او 4.4 میلیارد ډالر مرستو راټولولو په اړه آنلاین ناسته ترسره شي. د طالبانو حکومت هم په دې اړه نننۍ ناسته ته خوشبینه دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه کومکونو مرستو هر کله کې وو چې د افغانستان د خلکو سره د بشري روحي په اساس او به له کوم معاوضې څخه کیږي. که چیرې دغه مرستې یو نهاد ټولي او بیا دغه سي تعامل کوي چې هغه د سیاسي موخه پورې تړي یا د مداخله وسیله ګرځي یا د فشار د الی په توګه استعمالې ده به د افغانستان په ګټه نه.
د ملګرو ملتونو ویان یانس لیار کی ویلي چې تر دې دمه د دغه سازمان له لوري د غوښتل شوی مرستو د 4.4 میلیارد ډالر څخه د ځینو هیوادونو لوري یوازې د 10% نمرستې ژمنې سوي دي. نوموړي ویلي چې راټولېدونکو مرستې به په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت په واک کې نه ورکول کیږي او د مرستندوی مؤسسو لاره به په مستقیم ډول تر عامو اړمنو افغانانو ورسیږي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام تر وو خبرونه کوي. کغواړې د ازادي رادیو ویډیوي پروګرامونه هم واورې نو د او همدارنګ وی ګورې د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د بشري حقوقو د څار سازمان له هیوادونو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز لکه بل د طالب چارواکو پر سفر بندیز ولګوي. دغه سازمان پرون په یو اعلامیه کې ویل هیوادونه باید له هر هغه اقدام ډډه وکړي چې لکه بل طالبانو ته اعتبار ورکول کیږي. دوی داسې وخت دا غوښتنه کړې چې طالبانو تازه د نجونو د خونځیو البته لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي تړلې دي. دوی سره لدی دا کار کړي چې ژمنې کړي او سرلی کې به دوی د نجونو خونځي په بشپړ توګه باندې پرانیزي. په دې اړه پام وکړي یو راپور ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته د انجینو د نه پریښودو په خبرګون کې غوښتنه وکړه چې د طالب چارواکو پر بهرنیو سفرونو دی بندیز ولګول شي. د سازمان پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې همداراز ویلي چې له طالب مشرانو سره دی له داسې غونډو ډډه وشي چې هغوی ته اعتبار ورکوي. د تیرې اونۍ د چهارشنبې پر اساس طالبانو له مخکینیو ژمنو سره سره له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورنکړه چې زده کړو ته دوام ورکړي. طالبانو د خپلې دې پریکړې د دفاع لپاره کوم دلیل نه دی ویلی. له همدې کبله امریکا تیرې اونۍ په قطر کې له طالبانو سره پلان شوی خبري لغوه کړي چې په نتیجه کې افغانستان ته د 200 میلیون ډالر مرستې مخاوني ول شو. همدارس نړیوال بانک پرون وویل چې په افغانستان کې د 6.5 میلیون ډالرو په ارزښت د څلورو پروژو تمویل ځنډوي. د بشري حقوقو د څار سازمان د شزو د برخې مسؤل هیدر بار پرون د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې طالب مشانو ته اجازه ورنکړي چې سفر وکړي او همدارس له طالب چارواکو سره غونډې ونکړي، ځکه چې دا کار د طالبانو د اعتبار سبب کېدای شي. د پزنګړي ډول امریکا، جرمني، برېټانیا او اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان له ټولو مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د حقوقو ټولنو ملاتړ وکړي چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي.
جوان
آزادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیاست ده. ازادي رادیو خبرونه به د ماخام تر و بجو پورې دوام کوي. د افغانستان په اړه نن په چین کې یو مهمه غونډه د افغانستان د گاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ورغلی ده. متقی د چین په ناسته کې لګډونوالو هیوادونو غوښتي چې له افغانستان دی د هر اړخیز ملاتړ لپاره ژمنی وکړي. ښاغلی متقی چې د ناسته کې خبرې کولې ویلي د افغانستان د نوي حکومت پیاوړتیا د ټولو په ګټه او کمزورتیا د ټولو هیوادونو په زیان ده. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی رپورټ ته.
څنګه ګورنډي هیوادونو د ناستې دوی مورس د طالبانو د بهرنیو سرپرست وزیر امیر خان متقی ژمنه وکړه چې دوی هڅه کوي د حکومت سیاسي جوړښت ټول شمول شي. هغه غوښتنه چې نړیوالې د طالبانو له حکومت لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې پرون د چین په ناسته کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته تللی د پنځمې په ورځ وویل چې د افغانستان نوې حکومت غواړي چې دغه هیواد متعادل سیاست ولري او پر اقتصاد ولاړ وي او په دې توګه له اختلافاتو او کړاوونو وساتي. د نوموړي په خبره د همدې هدف لپاره دوی لوزیرانو جوړ د افغان شخصیتونو سره د اړیکو لپاره یو کمیسون رامنځته کړی دی. ښاغلی متقید د دې ناستې لګډونوالو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان د هر اړخیز ملاتړ لپاره ژمنې وکړي او ټینګار وکړي چې د افغانستان د نوي حکومت پیاوړتیا د ټولو په ګټه او کمزورتیا به د ټولو هیوادونو په زیان وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د داعش ډلې د فعالیت د اندېښنو په اړه وویل د داعش ډلې لپاره له بهره تبلیغات کیږي او د دې لپاره د رسنیو فضا په واقعي ورکړل شوې ده. دا په داسې حال کې چې د امریکا په ګډون ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ډلې د پیاوړ کېدو په اړه اندېښنې ښودلي او تل یې له طالبانو غوښتي چې د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، بشري حقونه په ځانګړي توګه د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او همدارنګه له ترهګرو ډلو سره د خپلې اړیکې پای ته ورسوي. بلخوا د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي چې د دغې ناستې قربتوب هم کاوه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید هیڅ چا ته ګواښ متوجه نه وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خبر پړنه کې لیکلي چې د ګاونډیو هیوادونو په دویمه کلنۍ ناسته کې د افغانستان لپاره د روسیې دایمي استازي سرګیلا اوروف هم ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د تیر نظام استازي نسی کولای د افغانستان استازیتوب وکړي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ تر غوړسته به اجمل اند ټولنیز او تحلیلي راپور وړاندې کړي.
په بلخ ولایت کې د تکواندو 44 پړاو سیالي تیر ورځ پیل شوې. د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې یاد سیالي د دوه ورځو لپاره د اتیا ورزشکارانو ترمنځ دوام لري. د دې ریاست د معلوماتو لمخې په دغه سیالیو کې له 12 ولایتونو لوبغاړو برخه اخیستې ده. د دې سیالیو هدف د غوره استعدادونو پیژندل او د ولایتونو ترمنځ د ورزشکارانو د خو اړیکو جوړول دي. په پکتیا ولایت کې د خپلواک افغانستان تر عنوان لاندې د والیبال سیالي او ټورنمنت پای ته ورسید. د والیبال فدراسیون په خبر پانه کې ویلي یا ټورنمنت چې یو ونی وړاندې پیل شوی وو تیر ورځ نه وخت پای ته ورسید. د فدراسیون په وینا په دغه ټورنمنت کې د پکتیا له 14 سوالي او 2 لوبډلو ګډون کړی وو. د دې ټورنمنت پایلو به ته احمد خیل او خوازک لوبډلی ووتی چې احمد خیل 3-0 بریا خپل کړه او د دې ټورنمنت اتل لوبډله شو. او د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله له نهم مقام څخه شپږم ته پورته شو. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخې بنگلاديش په دې وروستۍ کې لومړی افغانستان او بیا قربه سویلي افریقا لوبډله په یو ورځنیو سیالیو کې ماته کړه او درجه بندۍ کې پرمختګ ترلاسه کړ. بنگلاديش له دی وړاندې په 35 پوینټونو سره نه هم مقام درلود. خو د ورستیو بریا ورسته د 39 پوینټونو په ترلاسه کولو سره د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه باندې کې شپږم مقام ترلاسه کړ. بنگلاديش د شپږم مقام ترلاسه کولو سره سریلانکا، ویسټ انډیز او پاکستان شاته پریښود. افغانستان بیا په دې درجه باندې کې لسم مقام لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه د برخه ته مو هر کله کو. د غزنی زنی سوانانه ورونان دی وای دغلت الله هم په زینو کورنیو کې په ټولنیز ژوند کې د لور او زوی ترمنځ توپیری چلند کیږي. دوی وای دغه توپیری چلند په خوړو، جامو او حتی د درملنې په برخه کې هم کیږي. نور حال په دې ریپورت کې.
د ټولنې دوه وګړي لور او زوی د یو مور او پلار دوه اولادونه، خو دغه اولادونو ترمنځ ټولنیز توپیری چلند چې وسم زموږ په ټولنه کې رواج لري. د غزنی ځینې ځوانان او وړاندې په دې باور دي چې په دغه ځای کې لا هم په ځینو کورنیو کې په ټولنیز ژوند کې د لور او زوی ترمنځ توپیری چلند کیږي. دوی وایي دغه چلند په خوړو، کالو، ناسته ولاړه، زده کړه او ډیری نورو برخو کې ورسره کیږي. دوی د دغه توپیری چلند لامل کمیلمی، بی سوادی، لون اولادونو ته پسپکه کتل او ځینې نور بولی. مرتضی وردک په غزنی کې یو فعال ځوان دی.
د موږ تاسې د افغاني ټولنې له ناوړو دودونو څخه یو دا هم دی چې د اولادونو ترمنځ جنسیتي توپیر شته دی او کیږي. ان لاغه ورځې شروع کله په یو کور کې نارینه ماشوم وزیږي، پغو خیرات کوي، خوشحالی پی کوي، او دغه څنګه کله خدینه ماشمان کور کې زیږي په دې خوشحالی نه کی، بلکې ډیری خلک په دې خپګان شي.
نخیب الله په غزنی کې یو بل ځوان دی. نو موړای وای موږ ډیری وخت وینو چې دغه توپیری چلند کیږي. د دې په باور نه دا چې په نالوستو بلکې په لوستو کورنیو کې هم لا لور او زوی سره بیل بیل چلند نه کیږي.
وسم د موش پټولنه کې دا هغه ستدي لورو دي زوی پرکې اته تعلیم اپته دی، هغه کورنیم دغه پرکنه کوي.
ټولنیز ځوان او د امنه روغیو متخصص ډاکټر او ټرینر نظر افغان ولی زاده بیا په دې باور دی چې د انجنونو هلکانو ترمنځ دغه توپیر د نورو ترڅنګ په روغتیا برخه کې هم کیږي. شاغلی ولی زاده زیاتوي ډیری ځله مولیدلی چې نارینه اولادونه په وخت، خوشزینه اولادونه پر وخت ډاکټرانو ته نه بیول کیږي، چې دا زموږ د ټولنې یو بدري واج دی.
په دې ټریننګونو کې چې کله موږ د خلکو پوښتنه کوو چې په تداوي کې څه رقم موضوع ده، دا یو خبره ډیره زیاته روښانه ده چې ګلاغا او شیراغا او قنداغا مریض سي ټول پر راټولېږي، پریزانه مشخص وي، زر عاجل ډاکټر ته رسول کیږي. خو که جلکې مریض شي د سپاسانی ډاکټر ته نه بیایي، پریزانه او دوای په نظر کې نه نیسي.
دا اولادونو ترمنځ توپیری چلند چې نه اسلام، نه قانون او نه هم بشریت اجازه ورکوي، خو بیا هم د نجونو اولادونو دغه قانوني، مدني او بشري حق تر پښو لاندې کیږي چې ډیری دینی عالمان په ټولنه کې دغه توپیری چلند ناسم کار او د شرع خلاف عمل ګڼي. خو ځینې ټولنپوهان هم په دې باور دي چې دغه ډول توپیری چلند د نجونو پر روغتیا بد اغیزه کوي. دوی وایي چې په دغه توپیری چلند کې ډیری هغه ښځینه استعدادونه له منځه ځي چې په راتلونکي کې ورڅخه تمه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د لوڼو او زامنو ترمنځ دغه توپیری چلند نه یوازې په غزنی یا څنګلورو ولایتونو کې کیږي، بلکې دغه کار د هیواد په ډیری سیمو کې رواج لري.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه ات
سلوروشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالی سنگ.
پا کنر که دا چرگانو دا فارمونو لرون که وای ورستی اقتصادی بحران دا دوی پر کاروبارم اغیزی کردی. دا دوی پا خبره دا کاروبار دا کمزوری که دو یو بل عملی لپاکستان دا فارمی چرگانو وارده ولدی. د دوی په وینا په کونړ کې له 350 پوخانیو فارمونو څخه اوس 150 فعال دي او نوري د اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي دي. له دې سره ګڼ هغه شمیر کسان چې په دې فارمونو کې په کار بوخت وو بیکاره شوي. د موضوع تفصیل په ریپورت کې.
سلویش کلن محمد د وټپور ولسوالۍ اړوند پیرونی ډاک کې د چرګانو فارم لري او چرګوړو ته پردانی اچول بوختې وایي. په افغانستان کې له بدلون وړاندې درې فارمونه درلودل چې هر یو کې دریزر چورګوړي روزل او خکار روانو خو اوس اله یو فارم سنبالولې شي
چې کوم پیسې هغه ته په ودانو باندې ولګولې باز باز او غوا بزه خرڅکله چې یو د دانه ته اوسله هغه توانو نو وکړ مارکیټ نشتون دا د فارمر د فارغت دغه دی او درې نیم سو کې سل دانه یو نیم سل دانه به اوس فعال لای زما خپل درې فارمونه دي په درې کې مې یو په کرای باندې ورخلې دي او یو کې مې اوس سرګانا چولې دي نو فارمران په دې سقوط کې ډیر زیات خراب شولو
دا یوازې محمد نه دی چې د غوخینو چرګانو د روزنې فارم کې تاوان کړي بلکې د هغه په څیر په کونړ کې لسلو زیات کسان لمالی زیانونو سره مخ شوي او یو شمیر خوې دومره پوره وړي شوي چې د قرض خلاصول لپاره د پور ورکون کې سره مزدوري کوي مختار هم یو لدغه کسانو دی وای پوخای په کونړ کې د چورګړو د روزنې دوه فارمونه درلودل شپږو کسانو ته د کار زمينه هم برابره کړې و د هغه په خبره چې په فارمونو کې شاوخوا شپږ سو زره افغانۍ تاوان وکړ چې اوس د پور خلاصولو او خپل کورنۍ ته د نفقې پیدا کول لپاره بل سره مزدوري کوي
چانه مونږ قرضداري شي واغه خلک مونږ نه پیسې غواړي مون سره پیسې نشته دغه پیسو په بدل کې اوس زخپلا دا هغه سره کاریګری ما دا هغه پیسو په بدل کې چې ما تاوانونه کړی واغې او د پاره زه اوس چرګان ساتم یو خوا ته هغه قرض مونږ نه خپل وچلی مونږ ته بل کور را په غاړه دی نور چرګان رااله نه کوي نه شو کولی چې بېرته خپل کار وکړو
فارم لرونکي زیاتوي چې د اقتصادي ستونزو سربېره یې په چورګوړو کې د بیلابیلو ناروغیو پیدا کېدل د ناروغیو نه تشخیص د درملو کمزورتیا او له پاکستان څخه په قاچاقي لارو د غوښینو چرګو او چرګانو راوړلو یې کاروبار نور هم کمزوری کړی دی دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې ورته په کور دننه اسانتیاوې برابرې کړي او همداراز دی له پاکستان څخه د چرګانو پر واردولو بندیز ولګوي په کونړ کې چارواکي هم یاد ستونزې مني او د هواری ژمنې کوي د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
دا ستونزو د حل لپاره منګه د موساتو سره هم دغه شانه د دولتي ادارو سره دغه مشکل شریک کړي دي چې دغه فارمونو والا دغه مشکل غور وکړي او په هر لاره چې څومره ممکن دي د دې دغه مشکل ته د حل لار ولټي نو یو دغه نه خدا دا چې کوم د خارج نه چرګان راځي یا د ماین غوخه راځي چې په هغه باندې په ګمرکاتو کې ټکس سی واشي نو دغه د عامل بدای چې دلته کم کونړ ولایت ته دغه غوخه یا ماین یا چرګوټي راځي دلته د دې خلکو پرېډ باندې کم اثر نه غورځيږي
د تیر حکومت مسولینو پروسه کال د نوي کال پیل او د دهقان د جشن پر ورځ ویلی وو چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې به د هغوی ورکوونکو چرګانو شاوخوا شپږ زره فارمونه جوړ کړي هغوی تیر کال په هیواد کې د غوښینو چرګانو هغوی ورکوونکو او د چرګانو د تکثیر 9000 فارمونه حساب کړي وو چې په لسګونه زره کسانو ته په کې د نفقې ګټلو زمينه برابره شوی وو خو د بدلون د تک سره یوازې په کونړ کې ل 355 فارمونه زخه 155 بند شوی او په سلګونو کسان بیروزګار شوی دي
تاسو د پیغامونو نوبته سوسله پیغامونو څو پیغامونه راخله
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته دغه دروځي په مناسبت باندې باید د خلګم په دغه و پیژش د گرانی چراغلی د کم سره تخین د ایرتان تخین وړه راهوړي په پارسل په 1500 روپی دلته خرڅې په 2500 او 3000 روپی نو دغه و تجاران وای چې دا زمر تخنی مالیا هی دونه گرانه کړی دا او امارات خلک وای چې مر دوی ته مالیا نه دا اخیسته نو باید دا خلک او دا مسولین په دې تجارانو یو سر وګرځي دا روجه کې ټوله وږي دی یو شی هم نه رانی وکیږي کرانی وکیدل نو چا هو علم نه
ولیا السلام علیکم زبر علی د هلمند ولایت دم ساکلا د ولسوالی د لنډی نوی د سیم صدا پیغام تاسو ته پریږدم زما دا غشتنه د مجاهدین د مشران څخه چې باید د زمور د لنډی ناوی د درای پر علاقه باندې دلته یو د افغان بیسیم خدا و دري موږ ډیر سره په تکلیف وروره
السلام علیکم مزادی ارادو کار کوون کو ته زمون پیغام د اسری مشت ټولنې او اسری سرسلی نړیوالې کمیټې ته ورسوي ځکه موږ په افغانستان کې سخت مشکلات سره مخامخ یو.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي.
00420221234 8.
د خبرونه کیس ما برخه هم دومره و. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونه ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. همدارنګه زموږ ویب پاڼه azadiradio.com ته مرتل شي. زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې تاسو خبرونه، ریپورتونه او ویډیوګانې کتلې شي چې د روانو حالاتو او روانو مسلو په اړه باندې زموږ همکاران چمتو کوي. azadiradio.com مو د ویب پاڼې پته ده. دوستانو، د ونیزو خبرونو وخت را رسیدلی دی. راځي چې د مخکخو خزو پروګرام چې په مستقیمه توګه د دوشنبه په ورځ خپور شوی تکرار وورو.
مخکخي خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شې د خبريږي زمال علي بشریم د دې خبرونی تخریکی چاره میرحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شو د سره خبري کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ سوي دي. نن پر دې موضوع خبري کوي چې دوري یا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل سو، لښ پژم ټولګي پورتن جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو لسخت خبرګون سره مخامخ سو او د طالبانو لسرپرست حکومت یو غوښتل چې سم د سټیټول انجونی پرېږدي چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. طالبانو ویل دي چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه ده بشپړه شوی. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن زموږ ملمنی قمر نیازی چې د افغانستان کې د یو شونځي شوونکې ده، مریم علي خیل د یو بل شونځي شوونکې ده چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. مریم علي خیل صاحب لمر سره د ټلیفون لاره وصل شوی ده. علي خیل صاحب، ډیر مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
مننه خیر اوسه. سلامونه تاسو ته ګرانه، تاسو تخنیکی همکارانو ته او قدرمن اوریدونکو ته
ډیره مننه. علي خیل صاحب، په سر کې به تاسو ته پوښتنه وکم چې شونځي چې وتړل سوله، تاسو ته څه ډول خبر درکړل سو؟ تاسو څنګه خبر سواس چې باید تر شپږم ټولګي پورته انجونی نوري شونځي ته ولاړ نسی؟
کله چې مونږه پیسې به مخون زی تلاړو، مونږه تا منتظر ولو چې واسطه درسونه شروع شي. د کاونټ کینجو نه ټول راغلل له لومړی سنف، یعنی اول سنف نه نیول تر دولسم سنف پورې سم په خوشاله، په خندا، په حسین خوندي تر راغلل. دوی ډیر خوشاله ول چې زمونږه درسونه پیل شول. یو نوې هیلو سره دوی خوندي تر راغلل چې متاسفانه ډیر خوشنۍ سره درې غنټي ورسته مدرسې ته احوال راغی چې خونځي تړل کیږي. دا ووم صنف نه تر دولسمه پورې امر سانی ته دوی منتظر اوسي. نو ډېر خوشحالي سره زده کوونکي خونځي ته راغلو، خو ډېر په ژړا ډېر خفګان سره دوی بیرته خپل کورو ته ستانه شول.
علی خیل صاحب، تاسو که خپل احساسات لمر سره شریک کړئ زموږ داوریدونکو سره، چې تاسو څه احساس کاوه هغه مهال؟
ولا احساس هم داسې کوه لکه خدای مکړه چې چانه د مور پلار واخیستل سي یا خوږ دوست واخیستل سي. دغسې یو احساس زموږ په زړه کې وبسته. د غم له وجې نه موږ نشوی کولی چې له چا سره خبرې وکړو یا خپلو زده کوونکو ته دا ووایو چې تاسې لاړ شئ خپلو کورو ته. موږ نشو کولی چې تاسو ته نور تدریس وکړو، ولې چې موږ ته دا امر وشو. موږ اوس د سیاسو لکه تابع د امر، یعنې هغه پخوا به چې ویلی وی چې القه به ګوشي که نه یو غلام په شکل، اوس دغسې دا موږ هم په مغه شکل باندې اوس یو. ولې چې ډېر موږ خفه وو په هغه ورځ، موږ نشوی کولی چې خپلو ښوونځي خپله زده کوونکو ته وایو چې تاسو پر مخ ښوونځي وتړوسه تر څو چې موږ ته دوباره احوال راکول کېږي او چې تاسو دوباره دلته خپلو ښوونځیو ته راسئ.
علی خیل صاحب، مننه تاسو لمر سره د تلیفون پر لیکه پاتاسي. غلی قمر نیازی صاحب لمر سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. نیازی صاحب، مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو څخه هم نړۍ مننه او د رادیو ټول مینوالو ته هم ورځ په خیر.
سلامت اوسئ نیازی صاحب. کله چې تاسو خبر سواس چې باید د شپږم ټولګي لوړ جون ته بیرته جواب ورکول سي چې باید لاړ سي بیرته کورو ته، ځکه چې شونځي به نه پایلېږي، او جون ډېر په خوشحالي باندې شونځي تراغلي وي خو وګرځول سي بیرته، تاسو هغه مهال څه احساس کاوه؟
باور وکړئ چې ډېر دردونکي لحظات وو. همدا اوس هم ماته جړه راځي، بخې الفاظ فعل دیاري را سره نه کوي. ډېر نا امید سوه ټول زما په شمول، ټول زما هم جنسان د دې فیصلې څخه ناراضه وه او مایوسه وه، او واقعا ډېرې شکوي او ګیلې زموږ په زړه کې دي. ولې هغه حق چې موږ ته خدای راکړی، هغه حق چې موږ ته قرآن راکړی، هغه حق چې موږ ته شریعت راکړی، تاسې ولې دا حق په موږ باندې وقفوئ؟ ولې نه راته راکوئ دا حق؟ په څه دلیل یې نه راکوئ؟ آیا تاسې دونه ستئ چې تاسې زموږ د یونیفورم دپاره کوم فیصله نه سوای کولی؟ او ولې زموږ په یونیفورم کې څه خرابي ده؟ ټول نړۍ یې ویني چې زموږ یونیفورم واقعا اسلامي ایجاب ده، هیڅ مشکل نه لري. موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو او مسلمان به پاتې کیږو. موږ خو مخکې کفار نه وو چې تازه اوس راغلاست، موږ مو مسلمانان کړلاست اوس. نو تاسې موږ ته تصمیم نیسئ چې موږ څه رقم ایجاب واغوندو؟ یعنی موږ خپل د شاګردانو سره په دې موضوع باندې هېڅ حتی خبرې نه سوای کولی. استادان ټول په ژړا، شاګردان دغسې ټول په ویرو په ژړا، ټول خوابه دي، ټول خفه. یو ډېر سخت حالت وو چې بیانول به ډېر سخت وي ماته. زموږ خو داسې دی چې ګرمسیل ولایت دي، زموږ نوی تعلیمي کال پر سنبله شروع کیږي، خو موږ فقط د دغه مرکزي دفتر سره او د وزارت معرف څخه او د شمالي ولایاتو چې د هغوی نوی تعلیمي کال په عمل کې شروع کیږي، د هغوی دپاره خوښي نسولو چې موږ د هغوی وصولو سره سم بیا بېرته په سنبله کې خپل مکاتب شروع کوله. او داسې مو معرف ته هم یو تماس ورسره ویل د شهري نظارت سره چې دا موږ څه هورو. موږ شاګردان ډېر په امید او په هیله باندې راغلي وو چې خیر که تعلیمي کال سنبوله کې شروع کیږي، خو موږ اوس د اوس څخه مکتب ته راځو. موږ ډېر په کور کې ځان مایوسه احساسوو، ځان داسې مقید احساسوو. موږ غواړو چې راسو خپل مکاتبو ته، موږ نجونې چې راسي موږ څه ورته ووایو، څنګه وکړو اوس دا تعلیمي کال په همدغه عمل کې شروع کیږي، او که زموږ دا بېرته مغه د ګرمسیل حساب د سنبولې کې شروع کیږي. بیا دوی وویل چې خو مغه سنبوله کې زموږ تعلیمي کال شروع کیږي، فقط چې مرکز ته یې واري تصمیم ونیول سو. نو داسې فکر وکړئ چې زموږ استاد دا هم تصمیم نیول سوی ده. هغه مو نجونې اکثر معلم صاحبان ټول په دغه خوشحالي راغلو چې هغه د مرکز کې اعلان وسو چې مکاتب شروع کیږي، نور نو کوم مشکل نشته. موږ به خپل امدګیانې ونیسو، صنفونه به سره ترتیب او تنظیم برابر کو، تقسیم اوقاتونه به جوړ کو، یو علم امدګی مورته نیولې وي. مګر متاسفانه چې ډیر متاثر اسولو، دومره دردونکي لحظاتو چې بیان بیخي د یو افغان لپاره بیخي سخت ده. موږ ولې دونه شاته وغورځیږو؟ ولې کله کله د اسلام په نامه باندې، کله د پښتون په نامه باندې موږ همیشه کوټل کیږو، ځپل کیږو، همیشه تهدیدیږو، همیشه په سر ټکول کیږو؟ ولې دا زموږ ګناه څه ده چې موږ خپل په ګناه باندې نه پوهیږو؟ دا ډیر سخت حالت ده. نو موږ عموما زموږ د ولایاتو تعلیمي کال په سنبولا کې شروع کیږي، خو دا چې موږ د مرکزي دولت د فیصلې څخه خبر سولو واقعا سخت متاثر سولو.
علی خیل صاحب، استاد خباب له پښتنه وکم، هغه استادانی چې مخکې د شپږم ټولګي څخه لوړ سنفونو ته درسونه ویل، هغه به اوس څنګه کیږي؟ آیا هغه کار تر راځي که پر قربانی پات دي؟
ها اوس وګوره، په دې کله چې استادان یو خو د افغانستان وضعیت داسې د ټول په حساب وضعیت خراب ده، اقتصادي وضعیت خراب ده. دوی یوازینی هیلین دا ښوونځي ول چې دوی ورتل څنګه د ژوند ستونزې په حل کولې، خو اوس دوی چې مجبور افر په کور ناست دي، دوی یو هڅه کوي چې دوی ځان ته یو بل کار پیدا کړي، ځینې نا ځینې د خپل د ژوند ستونزې په حل کې. څنګه چې ټولو هیوادوالو ته څرګنده ده چې ښځینه زده کړې ډېرې مهمې او اړینه دي، ځکه ښځینه د ټولنې یو مهمه برخه ده. او بله دا چې د اسلامي مبین دین له لحاظه هم زده کړه پر نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نو ضروري دا ده چې د تحصیل او زده کړې لپاره هر واکمن زمینه ورته برابره کړي. دا چې اسلامي امارت ولې نه غواړي له اووم ټولګي نه تر دولسم ټولګي د نجونو لپاره ښوونځي تړلي دي، نو دا یو کېدای شي چې سیاسي اړخیز هم ولري. خو زه اوس نه غواړم چې په هغه حق لباندې خبرې وکړم چې ولې سیاسي اړخیز لري، خو د یوازینۍ ستونزې انداز ولې چې دوی وایي چې باید ښوونځي وتړل شي، په زیات شمېر زده کوونکي هغه په زده کوونکي او چا چې تدریس ورکول استادان دا په کور پاتې شي، روز مجبور دي چې کور په کور ګرځي یا په حساب په خیاطانو په دې سانترو موسسو باندې ګرځي چې دوی ته یو د کار زمينه برابر شي. خو نشي کولای چې دوی په قرار په کور باندې کینی او خپل د ژوند ستونزې حل کړي. په قرار کې نفسو باندې نشي کولای دوی د خپل ژوند مشکلات یا ستونزې هغه حل کړي. خو مونږ هم د اسلامي امارات څخه د غوښتنه ده او د هیوادوالو څخه، او بل خصوص دا چې د خزینه او د نجونو پر مخ باندې ښوونځي خلاص کړي چې وکولای شو مونږ هم خپل ستونزې حل کړو. پرې یوازې دا د زده کوونکو ستونزې نه دي، د مونږ ښوونکو هم ستونزې دي. ولې په دې باندې مونږ کولای شو چې خپل ژوند مخکې بوزو؟ دا اقتصاد د افغانستان ټول نړۍ ته معلومه ده چې څنګه اقتصاد لري، په خوا څنګه و اوس څنګه ده. اوس که اسلامي امارات هم راغلی ده، په حساب ټول کارونه په ټپه ولاړ دي، نسی کولای چې دوی خپل فعالیت وکړي. بل خصوص ښځینه زده کوونکې څه په دولتي چارو کې وي، دولتي ښوونځونو کې وي، که په هغه کې شخصي کې، ولې خدای یوازنه د خپل ستونزو دپاره دا کار کول؟ خو اوس ځکه دا چې یو خوا خو د افغانانو اقتصاد وضعیت خراب دی، او بل دا یو لویه ناامیدي چې زمونږ ټولنه ورسره مخ شوې ده، د نجونو ښوونځي نه پیلېدل دي. لمونږ د اسلامي امارات نه غوښتنه ده چې دا باید دا ستونزه زر تر زره حل کړي. دا په دې کار باندې څه ثابتول غواړي؟ بس ته ځتي نو افغانان نور ډېره ځورېدلې کړېدلې دي، نه غواړو چې مونږ نور وځورېږو وکړېږو. له هر لحاظه افغانان ښځینه او نارینه او بل خصوص ځوانان ځورېدلې دي. کوم چې د اګست په میاشت کې کوم واقع چې اوس ډیر ځوانانو خپل هوادونه دندې لهازه پری خودل چې موږ خپل دند له لاس ور کړی دي. بس استادانی په دې هیله ولې چې بس کوونځي به پیل شي څنګه سبا موږ سره د ځوان ستونزې حل شي په دې کار باندې. خو اوس اقه نا امیدی را مخته شوی چې موږ نو سو ویلې چې موږ څنګه نا امیدی لرو څه ستونزې لرو نو سو کولای چې موږ دا ستونزې په دې ویل باندې موږ نو سو کولای چې موږ خپل ستونزې حل کو. دلته کلاریون وکړو کاغو کو خامخا په موږ باندې نور هم فشارونه راځي چې تاسو دا ولې دا کار کوئ. نو بس د مجبوریت له لاسه په کور ناستی اوس دا زه هم خپل ښوونکي مدرسه سنټر لرم هم د خیاطۍ سنټر لرم هم د پښتو ژبې او د انګلیسي ژبې کورس مې واس کړی ده. په پرون راځي ته ما د امید مې نه درلود چې په دې تعداد به شاګردان ما ته راځي. په مایوسۍ سره په هغه سره سي استاد موږ نه شو کولای چې ښوونځیو ته لاړ شو تاسو یو لار راو باسه یو موږ ته وخت راکړي چې موږ دلته زده کړه وکړو. استادان یې راغلي حتی دلته مال چا سره قرارداد کړی هغه راغلی وایي موږ ته کار راکړي چې څنګه څه موږ وکولی شو چې خپل ستونزې حل کړو. ولې دا چې اوس موږ دا مجبوري ترلاسه شوې ده اوس د اسلامي امارات باید دا ستونزه زر تر زره حل کړي. زموږ هیواد خپلواک دی خپلواکي ترلاسه کړې ده خو د هیواد وګړي خپلواک هیواد په شان ژوند نشي کولای. زموږ د هیواد نجونې زموږ د هیواد ویاړ دي. څرنګه چې نجونې د روبوټ ټیم نجونو ایوارډ ترلاسه کړ دا د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره د ویاړ ځای ده. ویاړ دغه زموږ هغه نجونې زموږ ویاړ دي. نجونې د خپل هیواد د خپل راتلونکي لپاره هڅه کوي تر څو د دوی آینده روښانه او ځلانده وي. خو متاسفانه د زده کوونکو وضعیت د استادانو نه بدتره شوی ده او د استادانو وضعیت د زده کوونکو نه بدتره شوی. بس دغسې یو جنجال کې راګیر او څه نه شو کولای ځان ته خلاص.
د معاشونو په برخه کې که تاسو یو څه معلومات راکړئ چې آیا د ښوونکو معاشونه پر وخت او په بشپړ ورکول کیږي کنه؟
ماشین خو تر اوسه شون کې د دلوي دا وس واخیستله د هوتا پات ده. هغه چې دغه د یو ان برنامه شروع سوله نړیوال کومکونه په دغه کې سلسل ډالر د دلوي د میاشتې ماشونه ملم سیبان ته ورکول سو. موږ ډیر مفوق رتبه ملم سیبان لرو چې هغه هر یو تر 4000 افغانۍ او 16000 او 8000 افغانۍ پورې ماشونه درلودل. خو په دې وزارت زره بڅ وشي بیا مش په دې درې لسیزه کې ډیر زپلسوي او ډیر بدبختي او ناخواله سره مخ شوی. زموږ ډیر مرمنې ډیر استادان خپل د کور سرپرست دی سرپرستی په غاړه لري د ټول اولاد نفقه په غاړه کې ده. په دغه جنگو کې خپل خاوند لا سور کړی ده. په دغه کورنۍ جګړو کې خپل ځوان زوی لا سور کړی ده. اوس دغه خزه ګټه کوي کمایي کوي خپل اولادو ته الهله نفقه راوړي دغه معلمې د معاش څخه هغه هم ته په باندې درې هغه چیرې لاړ سي څه وکړي. دغه د دونه وزن ډېدلو 15 پک میاشتې بو پته مسولو چې ته ودرېږه چې ماشونه راکي. بیا چې بالاخره یو ین ته مو یو امیدواري پیدا سو پس له خدای د دربار څخه چې زه خدای د خارجي مرستې شروع سولې ان شاء الله معاشات به مو اجرا سي. بیا دغه دلوي د میاشتې ماش چې مو واخستله ډېر کم مو بیا هم زړه مو په باندې تکیه و چې زه یو ځای خو نیسي تر موتاجي چې شاته لاس وجده کو ترغه خو به شس یو ځای خو براته ونیسي. اوس برته داسې نا امید سولو چې هغه معلم سمه چې د لسې د دورې معلمین دي یعنی د ووم څخه تر دولسم پورې هغه څه وکړي. خو هغه ته به نو تاسې منفقوي نو چې مکتب نه یي شاګرد نه یي خو هغه وظیفه نه لري. نو چې وظیفه نه لري هغه چیرې لاړ سي؟ بیا په داسې شرایط کې په هلمند کې خلک ژوند کوي چې نه څوک سینټرونه خلاصولی سي. فقط ښځینه مدرسې شته. په ښځینه مدرسو کې هم اوس هیڅوک زړه نه شکي چې فقط هغه ماشومان استي مشران نه راځي وایي نه چې خدای نه کړدی یو مشکل پیښ نه سي ودرېږي چې نارینه مو ونه باسي د کور څخه. یو ځل یې معلمان ټول وزورول چې د دولتي کورو څخه یې وایستله. معلم بیچاره چې وزارت زره یا لزره یې ماشو د کور نفقه راوړون کې دغه معلم او خاوند د لاس ور کړی ځوان زوی د لاس ور کړی کور ورته ګوري یا انګور کونډه ورته ناسته ده یا
ورته ناست دا ورته ټول د دې ماشته په تمه دي په یو دولتي کور کې ناستو د دولتي کور څخه دی وېستل چې موږ جنگونه کړی دي موږ شهیدان اور کړی دي دولتي کور کې نور زمونږ حق ده چې ممکن نو هغه معلم دي در به در کړل واده ستوله په کرایي کور کې هغه اوس په دغه ناچیز ماش باندې د کور کرایه ورکې چې خپل د کور خرچه واخلي یعنی مصارف واخلي بیا نو د دې سره سره چې ده هم نو هغه چیرې لاړ شي د اقتصادي مشکلات په مجموع کې په ټول افغانستان کې فعلا شته مګر په هلمند ولایت کې بیخي ډېر قیمتي هم هغه اوج ته رسېدلې ده چې هیڅوک د یو شي د رانیولو یعنی معلم به یو وخت به ویل چې معلم کچالو خوري اوس معلم د کچالو د خوړلو دپاره وسیږي چې کچالو ورته ورسېږي حتی د کچالو غرمه یا د کچالو شروع له معلم ته نه رسېږي د ډېر سخت حالت کې د هلمند معلم صاحبان قرار لري
څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې د انجونو د ښوونځیو او د زده کړو سیاسي کول د افغانستان لپاره څومره په زیان تمامېدای شي
دا خو دوی هڅه کوي چې د سیاسي ډول باندې دوی دغه کار چې دوی د عمل چې دوی تر سره کوي دا یو سیاسي شکل دوی ورکې دی ته وای په دې باندې نه دی چې دا خو نور هم دوی ته زیان رسوي دوی دا هڅه کوي کومنګ دا یو عمل تر سره کړو نو نړۍ به موږ وپیژني او موږ ته به هغه رسمیت په حساب راکړي خو دوی په دې تپ او تلاش کې دي چې موږ به نړۍ وپیژنې خو دوی په دې نه دي چې موږ دا عکس العمل کولې نړیواله سازمان کې چې کوم عمل د بشریت سره تړلې وي د هغوی د حق په اړه وي چې د هغوی حق په زور تر اخیستل کیږي دا په نړیواله سازمان کې خدا خو دوی په نقص باندې ده دوی په دې دي چې موږ به ولاداس یو عمل تر سره کو چې موږ به نړۍ وپیژنې خو نه دا د دوی په خلاف باندې راځي ولې دوی ته نیوکه کیږي چې دوی داسې یو عکس العمل چې لانه دی پیژندل شوی دوی عکس العمل داسې ښکاروي او که دوی و پیژندل شي نو ته هر کار چې د لاسره تر دوی به تر سره کوي خو دوی دا تلاش په دې کې دا چې منګا د سیا السلام علی یا دا پیسې بهانګيري کې یو بهانه ورته جوړی چې منګا دا کار کو کوم کومنګ پر اساس نه پیژنې موږ په دا کار ته دوام ورکو ولی دا بشري حقوق ده دا د هر انسان طبيعي حق ده دوی هم په دې سم واځي پويږي چې دا بشري حق ده موږ د دوی سره حق تلفي کوو د دوی په زور موږ دا حق اخلو او خدای په دې لټه کې دي چې باید موږ سره نړۍ مرسته وکړي موږ نړۍ وپیژنې خو نه دا د دې په ضرر باندې تمامېږي
اوس مهال معلمین ستاسو په نظر باندې څه کولای سي چې د طالبانو سرکښینی حقوقي تخپل غشتنی ورسوي او حقوقي ته قناعت ورکړي چې ولې د نجونو زده کړې مهمه دي
باور وکړي چې په هلمند کې خو اول معلم صاحب باندې دې جرأت نه کوي چې د طالبانو سره کښینی او خپل دغه فریاد د غوی تر غوږه پوري ورسي او قناعت ځینې وغواړي دا خو به خل لري خبره ده بل بیا دا چې د هلمند طالبان دومره سرټمبه خلک دي چې اصلا دوی غوی ځان ته د ځان د پاره دا هر بولی چې غوی د شوز سره خبري وکړي کله چې مکاتب ته شاري نظارت هستي هغه پخوانی کارمندان هستي هغه یو دوی چې پریشي دي کنه په مجموع کې په ټول معرف کې تغیر راغلی ټول د دې خپل کسان راغلي مقرر شوی دی په شبستو کې په لاندې کښته بستو کې چې څو مامورین پریشي دي هغه په نظارت کې استي وای موږ خو د شوز سره خبرې نکوو هغه یې ځان د پاره د مناسبه نه غنی چې د شوز سره خبرې وکي مګر کدا دوی په دې کې کوم سیاسي هدف ولري هم د دې د سیاست اصلا نه ده د ځان سیاست دې ته وایي چې ځان تر هدف پورې ورسو سیاست دې ته نه وایي چې ته ځان بدنامې کا شریعت دې بدنام کوي کردہ اسلام دې بدنام کوي او هم چې نه دې پښتانه دې هم بدنام کړ په دې عمل باندې تا د یو ټولنې نیمایي برخه فلج کړله څه څه لاس راوړنه به ولري ته په دې کې
تاسو د نیازی سه په خبرو کې واوریدل چې دوی ویل چې د طالبانو حکومت لمالمینو څخه لښوونکو څخه هغه دولتي کورونه چې مخکې و هغوی ته ورکول سوی او بیرته اخیستي دي آیا تاسو په سیمه کې هم همدغه ډول کار سوی دی
نو دا خو عموما کوم عمل سے تر سره کیږي؟ اول مرکز کې تر سره کیږي، بیا ورسته ولایت ته ځینو. هغه پخوانی کارکون کې اس په خپل دولت لخوا به حساب تقاوت ورکول کېدل، کورونه ورته فریول، دا تقاوت خو هغه ماش سو خدمت کوي، هغه نه ورکې نو تقاوت خو په ځای پرېدا، هغه خپل ځای کې دا بس تقاوت. او کورونه هم په دغه سره وګڼه، او اوس د سه وضعیت خراب شوی دی چې صحیح ده کرایې له کنټرول ته راغلي دي، کرایې راټیټې کړې د کورو، خو هغه خوشي کورونه سول هغه هم ځینې خپل پرسونال په کې ځای په ځای کړی دی چې هغه نورې تښکلې دي، پیسې پخوانی کارکونکي تښکلې خپل پرسونال ځای په ځای کړی، او دغه نورې چې اوس خپل معلمین په حساب یا پخوانی دولت کارکونکي د ټول نه دغه کورونه ته اخیستې دي، ځینې چې لکه عمر زیات شوی تقاوت له لحاظه تقاوت رسیدلې تقاوتونه په بند کړی دي. نو دا غسیده او پخوای چې کوم معاشات درلوده د استاد د استادانو ول دا پخوانی کارکونکو هغه د نیمایي نم په حساب نیم ورکی ک شل زره درلوده او 8000 روپی ورکی، نو په دې خو ځوان د چا مخ کې نه ځکنه.
بلی علی خیل صاحب، طالبانو ویلی دی چې شوزو ته پر کور باندې معاش ورکول سي، آیا دغه کار سوی دی ستاسو په نظر؟
تر اوسه پورې خو نه در سوایو نم د چانه داسې خبره اورېدلې ده چې دوی به ښځې به په کور ناستې او معاش به ورکوي. سړیان چې اوسي د کور ورځ تر بېګا ورکي هغو ته معاش نه ورکوي، چې ټوله ورځ د دوی د لاس لاندې فعالیت ترسره کوي هغو ته معاش نه ورکوي. نو ښځې چې په قراره کور کې ناستې وي سوري ته نو هغه ته به څنګه معاش ورکوي؟ هغه ښځینه بیخي د کوره بار نه پرېږدي. په خبرونو کې به تاسو هم اورېدلي چې ځینې ښځینه چې بغیر د نامحرمه ول یعنې خپلوان نه وو سره تیاره میدان بیرته را واپس کړي چې تاسو سره محرم نشته، تاسو نسی کولی په یوازې باندې سفر وکړي. نو هغو ته بیا څنګه دوی کور په کور ورځي ګرځي به چې کوم ماموره وه یا کوم استاده وه چې موږ هغو ته معاش ورکړو؟ دا غیر امکاني خبره ده.
نیازی صاحب، د نصاب په اړه که یو څو خبرې وکړي، آیا کوم تغییر راغلی دی د اګست میاشتې راهیسې کله چې طالبان پر افغانستان یو ځل بیا واکمنان شول؟
نه فقط یو مشوره راکړل، نظر راکړه چې تاسو ډیر کوشش وکړئ چې شرعي مزامین درس ورته ورکړئ. موږ تخپل ټول نصاب خود لچ دغه قرآن شریف ساتونه لرو، د عقاید شریف ساتونه لرو، احادیث لرو، د سند چې موږ نه لرو. ولیا د بازي مزامین کم کړي د پر ځای د زابیا برته ویل زه دا به د مرکزی دولت امر ته وګورو چې هغه څه دغه کوي. خو تاسو هر معلم چې صنف ته ځي پر اجازه باندې دی وژغې لس 15 دقیقې او پر شرعي موضوعګانو و شګر دغه ہدایت کړې دي. نور نو د خاص تر اوسه په نصاب کې تغیر نه دی راوړې، دي فقط مرکزی دفتر ته دغه دی پته مې چې هغه څه فیصله کوي، څه تصمیم نیسي، مګ به بیا په موږ باندې تطبیقي.
طالبان ویل دي چې د شونځیو او د نجونو د زده کړو په اړه به یو طرحه جوړوي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په دغه ډول طرحه کې د معلمینو او شوونکو په ځانګړې توګه د نجونو د شوونکو شذینه شوونکو ژغ څومره مهم دي چې باید پکښ کې شامل شوی وای د دوی څخه مشورې اخیستل سي؟
خو اصلا د دوی دغه ټوله برنامه د ټول کارونه د ټول فعالیتونه چې دی په دوام یشتي کړی ټوله ناقص دي. که ناقص نه وای دی ولې په یو برنامه کې نظر نه غواړي؟ ولې مشوره نه غواړي؟ که مش شرعي وصول تراسو هم رسول مقبول صلی الله علیه وسلم پر شورا باندې ټینګار کړی دی چې نه تاسو شریعت پر دې باندې دغه لري چې باید هر موضوع په مشوره باندې ترسره شي. راسه د یو معلم څخه نظر وغواړه، راسه د یو مدیر د مکتب څخه نظر وغواړه، هغه سره ټول کس سره کښینه او چې هغه نظر درته درکې، ته د هغه ایجاب یې واره وګوره چې کوم غلطی پکښې کده. نړۍ اوس په ثانیو په دقیقو حساب کوي په وخت باندې. تا و میاشت تیر کړ، تا تر اوسه یو طرح جوړ نه کړله، د خی څه شي کړی ده؟ ځوانان ټول بیکار بیروزګار، ماش نسته، وظیفه نسته، څوک پر وظیفه او پر ماشو هغه دی برطرفه کړل، خپل مناسب دی راوړل د اجرت خالت دي کنه ولا ځای په ځای دي کړل. په برېښنا ریاست کې کارمندان نست کړل د وظیفې څخه دوه میاشتې درې میاشتې بل مولا راوړل سرکشن ولول دې ته کار وروشه هغه ورته ورول دا نه پوهېږي دا د برېښنا کار آسان کار نه ده چې زه دې ته وروشم ته ورشه ډېر خبرې م کوه کنه دا وظیفې دې منفقوم خو ښه بیا یې وروره کدا سي ازریم ځکه دا سراسه بیا مور هلته ولګو په ازریک بیا راس په دغه شوبه کې کښېنه دلته چای وڅښه بیا کارونه نور زه درته کوم مکتوب چې راغی دغه مامور ته وایي چې ویرسې صادرې کې واردې کې خو دغه شی چې دا یو صادره وارده سر اخلاص چې هغه بل څوک یې مازی بده هدایت ورته کوي هغه نفر یې ست کوم منفقه کې په ځای خپل مولوی صاحب مقرر کړه هغه مولوی صاحب چې د وجرې څخه راغله دغه مولوی صاحب چې د جمعه څخه راغله دغه د برېښنا په کار څه پوهیږي هغه په معلمي څه پوهیږي هغه په ډاکټري څه پوهیږي ولې شاتک نړۍ پرمختګ کوي ته د پرمختګ لور ځان ته تعقیب کوي که غواړي چې رښتیا هم ته پاتې سي تل پاتې اوسېږي په افغانستان کې حکومت وکړي نو ته باید د نړۍ سره ځان سیال کې نړۍ اوس په منټو په ثانیو باندې خبرې کوي ته په میاشتو تا یو طرح نه ده جوړ کړی معرف ته دا د افسوس ځای نه ده ته په چیشي نازېږې نو چې ته طرحه جوړې څر کم طرحه جوړې ته اووه میاشتې کې جوړ نه کړه پس له اووه میاشتې جوړې بیا نو چې دا اوس اووه میاشتې بعد هم ته ورته تصمیم لرې تا کوم ولایت نماینده غوښته ده د ولایاتو څخه تا کله د ښځینه یو سیمینار جوړ شو لګر د ښځینه استادان د ښنه ولې چې تاسو خوند خپل نظر راکې چې دغه ایجاب سز د پاره مناسب دی چې موږ درته دغه کو سز د پاره انتخاب کو منتخب کو یا پښې خپل نظر وړاندې کو یا تاسو دغه نظر واسطه تر مرکزی دفتره پوري چې هغه څه تصمیم قربانی نسی وزارت څه تصمیم قربانی نسی تاسو نظریات چریکو
ډیره مننه خمر نیازی صاحب او مریم علی خیل صاحب چې تاسو له موږ سره په مخکښ شذې خبرونه کې د ازادي رادیو لالارې ګډون وکړ او ریدونکو د مخکښ شذې خبرونه وخت پای تر رسیدلې د خپل دواړو میلمنو څخه په ډیره مننه بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.